و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
السلام علیکم پاونسان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده چې ډیره برخه نور بستې یا شکست سکوت پروګرام ته ځنګړې سوې ده. نن پنځشنبه ده، د سلواغي عدلوي 12 د فبروري لومړۍ نیټه د خبرونه په خبرونو پیلو. د سلنګونو لوی لار چې د واوري او طوفان له کبله تړل سوې وه، نن بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس په ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه لاره چې له پرون ماښام 5 بجو وروسته د ټرافیکو پر مخ تړل سوې وه، نن سهار 6 بجې د سلنګونو د ساتنې او څارنې ادارې د پرسونل لخوا د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د ټولګټو وزارت له ټولو مسافرو او موټر چلوونکو غوښتنه کړې چې د خپل خوندیتوب لپاره دي له دې لارې د تیرېدو پر مهال ژمني وسایل او تجهیزات ولري. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور چې وایي القاعده په افغانستان کې د روزنې تازه مرکزونه جوړ کړي رد کړ. امنیت شورا په دغه نوي راپور کې ویلي چې القاعده په افغانستان کې د روزنې 8 نور مرکزونه جوړ کړي چې 4 یې په غزنی، لغمان، پروان او ورزګان کې دي، او د وسلو یو وزیر مې هم په پنجشیر ولایت کې جوړه کړې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنځشنبه په خپل ایکس شبکه کې په دغه راپور کې سوي ادعاوې په کلکه رد کړي او هغه ناسمې بللې دي. د شغلي مجاهد په وینا په افغانستان کې د القاعده اړوند هیڅوک حضور نه لري او نه هم د طالبان حکومت چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د چا پر ضد کار واخلي. تمکیر د حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه په نن د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د جګړې د احتمالي اوربند په اړه خبرې وکړې. تبدسل کې دا چې اسرائیل پر دې کلا بند سوي سیمه تهاجمي بریدونو ته زور ورکړی دی. یوې خبري سرچینې د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې وروسته له هغې چې په غزه کې د یو نوي اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې مرکه چن په پرېز کې سره جرګه شول، حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګره ډله پیژني له اسرائیل سره د رواني جګړې په ترڅ کې د شپږو اونیو په مخه په وړاندې سوي اوربند غور کوي. په غزه کې هم د جګړې د سړېدو یا د هوایي حملو د کمیدو څرک نه لګیږي. د اروپایي ټولنې مشرانو په یوه خوله له اوکراین سره د 50 میلیارد یورو پر مرستې موافقه وکړه. د وروسته له هغې چې د دې ټولنې غړي هنګري په دې اړه د څو اونیو له مخالفته لاس واخیست. د اروپایي کمیسیون مشر شارلز میشل په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې لیکلي، موږ یو موافقه لرو چې د اوکراین لپاره ثابت، اوږدمهاله، د وړاندوینې وړ تمویل تضمینوي او زیاتوي. اروپایي ټولنه د اوکراین د ملاتړ په برخه کې رهبري او مسؤلیت اخلي. اوکراین د مالي او پوځي مرستو په کې سخت اړتیا لري. تبدسل کې دا چې په لویدیځ کې له دغه جګړې سیاسي ملاتړ په کمیدو دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د هوایي مدافع ځواکونو نن پنځشنبه د اوکراین 11 بی پیلوټ الوتکې د روسیې په دریو سرحدي سیمو بلګرود، کورسک او ورونیش کې نسکوري کړې دي. د وزارت د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه څه نه دي ویلي. د روسیې دفاع وزارت پرون چهارشنبه ویلي و چې پر اشغال سوي کریمیا سیمه د اوکراین توغول سوي 40 کروز توغندي په ډزو راغورځولې دي. د دې وزارت په خبره د دې توغندیو ټوټې د سیواستیپول شمال ته پر یو پوځي سیمه لګېدلې دي. تاکل سوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل یوازنی ټیسټ سیالي سبا له سریلانکا سره پیل کړي. دغه سیالي به د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. دا لومړی وار دی چې افغانستان او سریلانکا ټیسټ لوبه کوي. او د فوټبال د غوره دوو مخکښو ستورو کریستیانو رونالدو او لیونل میسی کلبونه یو ور بیا په یو دوستانه سیالي کې سره مخامخېږي. ټاکل سوی ده چې د سعودي عربستان د ال نصر او د امریکا د انټر میامی فوټبال کلبونه دوستانه سیالي سره وکړي. دغه سیالي به نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې وسی. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې 4 دقیقې او 40 ثانیې دي. اوس هم په دې خبرونه کې ځینې راپورونه خبرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 تازه مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. امنیت شورا په خپل یو تازه راپور کې چې پرون خپور سو ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او القاعده ترمنځ اړیکې لا هم نږدې دي او دغه شبکه په څو ولایتونو کې مدرسې، تاسیسات او د وسلو زیرمې جوړې کړي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان په یو صوتي پیغام کې دا راپور رد کړی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت لال قاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړي او په یو راپور کې ادعا کړي چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان، اروزګان هغه ولایتونه یاد شوي چې د راپور په ټکو القاعده شبکې پکې څلور روزنیز مرکزونه جوړ کړي. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکه په پنجشیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات لري. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري، تازه یې د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوې مدرسې فعالې کړي دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوې چې اوس مهال د دې شبکې 10 مشهورې څیرې چې نمونه یې نه دی اخیستل شوي په افغانستان کې میشتي. په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیتونو د محدودولو لپاره د طالبانو هلې ځلې د دغو دوو ډلو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو لامل شوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړی، د امنیت شورا دا راپور رد کړی دی.
متاسفانه د ملګرو ملتونو له ادرس څخه د افغانستان په اسلامي امارت باندې چې تور پورې کول یو منظم پروګرام پیل شوی چې تل پروپاګند کوي. دا د ملګرو ملتونو له ادرس څخه سو استفاده ده چې متاسفانه غړي هیوادونه هم اجازه ورکوي چې دغه ډول استفاده دوام وکړي. افغانستان کې د القاعده اړوند هیڅوک شتون نه لري او نه هم اسلامي امارت چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د چاپ ضد استفاده وکړي.
د طالبانو د حکومت ویان دا هم ویلي چې امنیت شورا د راپورونو د چمتو کولو لپاره له هغه سرچینو ګټه اخلي چې شل کاله د خپلو ګټو لپاره د اشغال تر څنګ ولاړ او اوس د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ سره حساسیت لري، خو د دغو سرچینو نمونه یې نه دی اخیستي. که څه هم ذبیح الله مجاهد په دې غږیز بیان کې له هر ډول وسلوالو ډلو سره اړیکې رد کړي، خو امنیت شورا په خپل راپور کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر قومندانان د طالبانو منظمې مرستې ترلاسه کوي. په راپور کې دغه شان راغلي چې له ټي ټي پي سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو کسانو شمیر هم زیات شوی. د راپور پر بنسټ القاعده شبکه هم په دې برخه کې ونډه لري او د پاکستاني طالبانو په تجهیز او د دې ډلې د وسلوالو په روزلو کې مرسته کوي. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو د موجودیت په اړه له دې وړاندې د طالبانو حکومت هر ډول ادعاګانې رد کړي. د امنیت شورا په راپور کې د دې تر څنګ د داعش د خراسان څنګ یادونه هم شوې چې لا هم د سیمې او افغانستان لپاره ګواښ دی. په راپور کې راغلي چې د داعش ډلې د بریدونو لومړني اهداف شیعهګان، وروسته طالبان او بیا ملکی وګړي دي. په راپور کې دا هم راغلي که څه هم طالبانو د داعش د ماتې ادعا کړې، خو دغه وسلواله ډله لا هم په افغانستان کې بریدونه کوي. امنیت شورا د غشان ویلي چې د داعش د خراسان څانګې مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر مشهور دی لا هم ژوند دی. د المهاجر پاړه په تیر اوړي کې پاکستانی رسنیو د پاکستانی سرچینو له قوله خبر ورکړی و چې نوموړی په کونړ کې په یو برید کې وژل شوی. طالبانو هغه مهال د نوموړي وژل کېدو په اړه هیڅ نه ویلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د داعش تر څنګ د یو شمیر نورو وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه هم ویل شوی. په راپور کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ، اسلامي جهاد اتحاد، خطیبه یما بخاري، ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او یو شمیر نورو ډلو نومونه راغلي چې په افغانستان کې موجود دي او فعالیتونه کوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د القاعده شبکې د موجودیت او اندېښنو په اړه په وار وار راپورونه خپاره شوي، خو د 2022 په جولای میاشت کې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو وروسته دا اندېښنې لا پسې زیاتې شوې.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. د کړکیچ نړیواله ډلوای د مرستو د کمیدو او د طالبانو لخوا د شذو د ځپلو لامل افغانستان په 2023 کال کې سخت منځوي سوی دی. د کړکیچ نړیواله ډله یا ICG وای افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې دوه کلونو کې لا هم له بشري ناورین سره مخامخ دی. دې ډلې د سه‌شنبې په ورځ په راپور کې ویل چې دا هیواد په 2023 کال کې ژورې انزوا ته تللی ځکه چې لویدیځ تمویل کوونکو د مرستې بودیجه کمه کړې او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ځپلو له امله بندیزونو اقتصادي فشارونه پر خپل ځای ساتلی دي. پر دې موضوع به نن خبرې کوو. اورېدونکو، که تاسو غواړئ چې پر دې موضوع باندې له موږ سره کومه تبصره شریکه کړئ یا پوښتنه ولرئ زموږ له میلمنو څخه، تاسو ته زه دوه شمیرې وایم. پر دغه شمیرو تاسو کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او موږ به بیرته تاسو ته زنګ ووهو. 00420221120501 او 00420221120601. پر دغه دوه شمیرو تاسو له موږ سره تماس نیولی سئ او موږ به بیرته تاسو ته له سټوډیو څخه زنګ ووهو. نن زموږ میلمنې اغلې اوژې امیل او اغلې مستوره سیلاب دي. اورېدونکو، زه تاسې ټول رابولم چې اول په دغه موضوع باندې یو راپور واورو او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د کړکېچ نړیواله ډله آی سی جی وایي چې افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې دو کلونو کې لا هم له بشري ناورین سره مخ دی. د ډلې د سیشن په ورځ په راپور کې وویل دا هیواد په 2023 کال کې ژورې انزوا ته تللی ځکه چې لویدیځ تمویل کوونکو د مرستې بودیجه کمه کړه او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ځپلو له امله بندیزونو اقتصادي فشارونه پر خپل ځای وساتل. د دې ډلې په وینا تر ټولو ډیر بې وزله افغانان او په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د دغو ستونزو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. د راپور په دوام کې ویل شوی طالبان د نجونو او ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو د کمولو لپاره د بهرنیو غوښتنو د نه منلو له امله پردي، خو داسې بریښي چې دوی به دې غوښتنو ته غاړه کېږدي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د کړکېچ نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې په افغانستان کې په تیرو دو کلونو کې تاوتریخوالی کم شوی، امنیت تر بل هر وخت خوندي دی او د سوداګرۍ جریان هم ښه شوی دی. راپور زیاته کړې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه کولای شي د دغو ستونزو په سملاسي حل کې مرسته وکړي. دغه راز په راپور کې ټینګار شوی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه باید په 2024 کال کې د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم له افغانستان سره د جګړې، وچکالۍ، سیلابونو، زلزلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د ډله ایزې ایستنې له امله مرسته وکړي. د کړکېچ نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې افغانو ښځو او نجونو ته په اغېزمنه او دوامداره توګه د مرستې برابرول که څه هم ناشونی ښکاري، خو د طالبانو د تبعیضي سیاستونو تر ټولو اساسي ځواب دی چې ښځې او نجونې یې له خپلو ډیرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړي دي. په همدې حال کې د کندز او کابل ولایتونو دوه میرمنې چې په تیرو دو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړي او نه یې غوښتل چې په راپور کې یې نومونه یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
له هغه وخته چې طالبان راغلل زه او زما مور یې له دندې ګوښه کړو. مور او پلار مې ناروغه دي. موږ ټول په کور کې بېکاره یو، مرستو ته اړتیا لرو.
خودم از جمله دخترانی هستم.
په خپل هم یو له حقوقو جنو څخه یم چې د جمهوریت له سقوط مخکې مې د افغانستان په یوې کورنۍ مؤسسه کې کار کاوه چې د حکومت له نسکوري دوه وروسته یادې مؤسسې هم خپل کارونه پای ته ورسول او له بده مرغه زه هم بیکاره شوم. په دې ورځو کې له لوی اقتصادي ستونزو سره مخ یم.
بزرګ روبرو است.
د کړکېچ نړیوالې ډلې د سیشن بې په ورځ په یو بل راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت له دې امله چې د لویدیځو هیوادونو له لورې منځوي شوی هڅه کوي چې د افغانستان او سیمې له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي. د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د اټکل په حواله راپور کې ویل شوی چې 1.1 میلیون افغانان یا د دغه هیواد 90% نفوس د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ دي. د کړکېچ نړیوالې ډلې زیاته کړې که څه هم دا شمېره د تیر کال په پرتله 40% ښه والی څرګندوي، خو وضعیت لا هم خراب دی. په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره چې ډیری وختونه د لوږې له بدو اغیزو کړیږي. دغه ډله وایي که څه هم د طالبانو د حکومت سختې منفي نقطې څرګندې دي، خو مسؤلین یې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیز ته له کتنې ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستي راپور له مخې په 2024 کال کې به په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بستی روانه ده. زما لالی بشیر یم. د دې خپرونې تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمنې اغلی اوژی امیل او اغلی مستوره سیلاب دي. تاسې په راپور کې واورېدل چې د کړکېچ نړیواله ډله وایي د مرستو د کمېدو او د طالبانو لخوا د ښځو د ځپلو له امله افغانستان په 2023 کال کې سخت منزوي سوی دی. اغلی امیل، لومړی خو تاسو او اغلی سیلاب تاسو دواړو ته شرغلاست وایم. مننه کوم چې د دې خپرونې لپاره مو وخت ایستی چې له موږ سره خبرې وکړي. اغلی امیل، ستاسو څخه زما اوله پوښتنه دغه ده، لکه تاسو چې واورېدل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمېدو یو لامل افغان ښځو سره د طالبانو ناوړه چلند یاد شوی دی، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
خبر دل سره چې واقعا د دهنې ور ده، د هیچا د سترګو نه پټ نه دی. دا لکه لمر غوندې روښانه ده چې دا افغانستان بالاخره په اقتصادي لحاظ په کوم لوري روان دی. او دې چې اوس راپور نشرئ، دلته دا افغانان چې د لږې، د بېکارۍ، د بېوزلۍ، د بد حالت سره مخ دي، او د دې حالت د مهارول دپاره یې څوک مسؤلیت نه نیسي. حکومتونه خو د همدې دپاره دي چې بالاخره لارې چارې وګوري چې دا حالتونه دپاره یو پروګرام ونیسي. مګر دلته هیڅوک نشته چې خپل غوږونه پرې وګروي. او ورځ تر بلې خلک د ولږې نه مري، د ولږې سره مخامخ کېږي. اوس چې بیا بشري مرستې کمې شي، او دا وچکالي ته ګوره، دا حالت ته ګوره چې افغانستان چې یو کرنیز هېواد دی، بیا چې اوبه نه وي نو کرنه به له کومه شي، بیا نو حاصلات به له کومه شي، بیا خلک هغه ابتدایي ژوند چې په همدې باندې شپه ورځ تېروي هغه چې له لاسه ورکړي. ته باور وکړه چې خلک د ډېرې اندېښنو د لاسه دوی رواني شوي دي، دوی ژور خفګان نیولی دي. دومره سخته ده، پخوا خو به یو څوک درلوده چې بل چا ته به یې پور ورکوه، اوس هغه خبره نشته. اوس هیڅوک نه وي چې بل لاس ونیسي دلته، او دا حالت بالکل خواشینونکی دی. دومره زړه بوګنونکی دی چې هیڅ حد نه لري. هر یو ته چې وګوري بیخي حیران دي چې دا د حالت بیخي ته به اوس نه ورکوي. نو دې دپاره دلته دا کوم حاکمان چې دي، فقط وظیفه یې همدا ده چې مالیه زیاته کړي په هر څه باندې، او د مالیه خو خدمات بالاخره باید راکړي. خدمات خو وجود نه لري، او چاته حساب هم څوک نه ورکوي. دلته دا اداراتو کې که پخوا یو ډول فساد و، رقم دی، دا خلک حیران دي، نه کارونه پر مخ دي، بېکاري خو اوس ته رسېدلی دی، کار هېڅ اصلا نشته. نو حالت چې دوی پیشبیني کړی دی، مونږ پکې یو، دغه وحشت کې مونږ یو، او دا ورځ تر بلې ښه کېږي نه، بلکې خرابېږي.
مننه ډېر. بله، ډېره مننه اغلی امیل. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی سیلاب، ستاسو څخه به د اغلی امیل د خبرو په تړاو او په تعقیب پوښتنه وکړم. لکه تاسو چې واورېدل، په راپور کې هم د کړکېچ نړیواله ډله یا آی سی جی وایي چې افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې 2 کلونو کې لا هم له بشري بحران سره مخامخ دی. ستاسو په نظر دغه وضعیت ولې دوام وکړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه اغلی امیل ته، تاسو ستاسو تخنیکی همکارانو ته، ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ، دا د کړکېچ مسله دا داسې نه ده چې دا د قرن 21 کې یا مثلا په فعلي شرایطو کې افغانستان ته راغلی وي. په تیرو څو لسیزو کې کچېرې تاسو مکمل بررسي وکړئ، هم خپل هڅو کا خپل مطالعه ولري، پس له دویم د جنگ جهانی دوم نه یعنی دغه موارد ډېر زیات مطرح کېږي، ډېر زیات او په دې کې مختلف علتونه او مختلف عوامل دخیل دي، لکه اقتصادي وضعیت، لکه پیشرفت ټکنالوژي، امنیتي وضعیت او داسې نور حالات. په افغانستان کې متاسفانه تر هر څه وړاندې، تر هر مسلې مخکې د بشري ناورین له امله افغانستان منځوي انزوا حالت ته راغلی. د بشري ناورین نه متاسفانه چې همیشه برداشت د سوي چې کچېرې یو جنوسایډ منځته راځي، کچېرې یو نور د سوي لوی لوی جنایي موارد منځته راځي، نو هغه وخت کې نقض قواعد بشري یا نقض هغو مواردو چې هغې ته د افغانستان هم هغو کنوانسیونو سره یې توافق نامې امضا کړي دي، هلته افغانستان هم پکې ګډون لري، نو دوی داسې فکر کوي چې هغه وخت کې بشري ناورین منځته راځي. در حال کې په افغانستان کې همدا اوس تاسو ګورئ د حد نه وتلې، د اغلې حمیل خبره، د حد نه وتلې لوږه ده په افغانستان کې، له حد نه وتلې خلک مجبور دي، خصوصا د میرمنو بخش کې. ما ته ډېر د تاسف خبره دا ده چې ولې همیشه په هر موضوع کې او هر خبره چې مطرح کیږي د هغې نه مخکې چې د افغانستان هغه ډېر لوی لوی مسائلو ته توجه وشي، اول هغه ټارګټې ښځې مد نظر نیول کیږي، لکه د نجونو د تعلیم و تحصیل مسله ده. آیا دا بشري ناورین نه ده؟ تاسو د افغانستان نیم وګړي چې د نیم نه هم نفوس ډېر زیات ته فکر کوم نظر نارینه او تاسو هغه ټول په کور کې نه ولیدي، هغوی ته تاسو اجازه د کار او فعالیت نه ورکوئ، هغوی ته تاسو اجازه د تعلیم او تحصیل نه ورکوي، نو آیا دا بشري ناورین ده کنه؟ ده په د ټولو هغه منشورونه یا هغه اعلامیه چې بین المللي اړخ لري چې دا د هغې مسایلو نه، الحمدلله الحمدلله موږ او تاسو مسلمان یو، او فکر کوم په افغانستان کې هیڅ داسې وګړي نشته چې هغه به د شرعي احکامو نه خبر نه وي، خو بدبختانه چې افغانستان ډېر سخت حالت ته بیایي، دا فعلي شرایط د افغانستان نجونې متاسفانه چې اکثریت دې ته آماده دي چې هغوی د افغانستان نه ووځي، او دا به ډېر لوی ناورین چې هغوی تعلیم تحصیل وکړي او خپلې خاورې ته دوی خدمت ونه شي کړی، نو زه فکر کوم چې دا بشري ناورین د فعلي واکمنانو له نظر نه هغوی صرف دا فکر کوي چې جنوسایډ رامنځته سوی نه ده، نور موارد نه دي رامنځته سوي، یا جنایي مسایل نلی مطرح شوی، نو دا د افغانستان یو ډیر عادي مسله ده چې دوی د ښځو ارس دوی یادوي. بل دا چې زه فکر کوم د بشري ناورین تنه دا نه ده چې مثلا تاسو فزیکی ډول باندې یو موضوع مطرح کړئ، دا افسردگی، اختلالات رواني او نور هغه موارد چې ښځو او نجونو ته په کورونو کې پیدا شوي، دا هم یعنی یو اصل دی چې تاسو بشر ته ښځې ته من حیث یو بشر احترام نه لرئ، او آهسته آهسته دوی له اجتماع نه، له ټولنې نه، یعنی په قرن 21 کې تاسو هغوی د هر ارث نه له اجتماع نه لرې کوئ، او بدبختانه او متاسفانه چې بالاخره به داسې یو حالت او داسې یو وضعیت رامنځته شي چې د فعلي واکمنانو د کنټرولولو نه به هم هغه وتلې خبره وي.
ډیره مننه غلی سیلاب، زبیر ته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوري، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده، تر یوې لنډې د می ورسته به بیرته له تاسو سره یو. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio اوریدونکو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اوري. تاسو د آزادی رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې یو څوک تبصری هم پریښی دی، یو څه به تاسو ته په دې خپرونه کې ولولم. د رحمت الله وحدتیار په نوم یو تعقیبونکی لیکلی دی چې راغلي مرستې د ملل متحد په دفترونو کارمندانو په لوړو معاشاتو او ورسره په غیر مستحقو وګړو باندې مصرفیږي او موږ دا مرستې هیڅ لیدلې نه دي او افغانانو ته د افغانانو اساسي اړتیاو ته پام نه کیږي. بل خبره الحاج حکمتی افغان لیکلی ده چې د بشر په نوم یادې مرستې چې افغانستان ته رالیږل کیږي دغه پر افغانانو باندې نه مصرفیږي. ده ویلی دی چې دا د دوی په سیمه کې غریبه طبقې خلکو ته هغه چې ډیر ووایم په سلو کې 40% خلکو ته هم دا مرستې نه دي رسیدلي. دا تبصره الحاج حکمتی افغان کړې ده. او محمد انډیوال په نوم باندې یو تعقیبونکی لیکلی دی چې زه معلول یم په حکومت کې میدان د درلوده د مشرانو جرګې د دارالانشا د اطلاعاتو او عامه اړیکو په ریاست کې د پارلماني بحثونو د ثبت امیر وم. دنده مې له لاسه ورکړه. له هغې نیټې بیا تر نن ورځې پورې چا مرسته نه ده راسره کړې او نه یې هم د کومې مرستې خبر راکړی دی. همداراز امین الله صافی لیکلی دی مرستې نسته. د کلي د وکیلانو او چارواکو په خوښه ځانګړو خلکو ته دا مرستې ورکول کیږي او دغه مرستې یوازې د چارواکو او د هغوی د خپلوانو پورې متمرکزې پاتې دي. او همایون سمیم لیکلی دی چې دا پیسې لکه د موش او پیشکبازي ده، هسې په خوله د طالبانو مخالف ځان ښیي، د پردې شاته هر څه نور دي، ټولې پیسې طالبانو ته ورکوي، هسې نوم یې د بشري مرستو دی. دا د همایون سمیم صاحب نظر دی. او بل تبصره د شاکر الله مومن په نوم باندې یو تعقیبونکی لیکلی ده. د ویلی دی چې شفافیت نسته او د خلکو بندي کول په یو ولایت کې 2500 و بخشی چې دغه تبصره سمه نه ده لیکل سوې، وروسته به زه بیا هم یو وارې وګورم چې سمه یې راواخلو او تاسو ته نشر کړو. زه فکر کوم چې دغه تبصره د خبریالانو په تړاو باندې سوې ده، د مرستو په تړاو نه ده. د شفیق الله رحیمی په نوم باندې د لیکلي دي چې د خارجي موسسو کارمندان خپله په کورونو ګرځي او په خپله خوښه خلکو ته مرستې ورکوي او د ویلي دي چې مستحق خلکو ته مرستې نه دي رسیدلي. او د نواز تلاش په نوم باندې یو اوریدونکي لیکل دي چې موږ هیڅ بشري مرسته نه ده لیدلې او بشري مرستې څه رقم یو کله او چیرته ورکول کیږي. د لیکلي دي چې دا ناسم معلومات دي چې افغانستان ته بشري مرستې ورکول کیږي. او بل ګورم اوریدونکو چې ستاسو نور تبصرې څنګه را روانې وي، هغه به زه ستاسو ته وخت په وخت لولم. اوس هم ورځم ځینو اوریدونکو ته په وخت ورکو په دې خپرونه کې چې د دوی نظر هم را واخلو. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده.
مرالی بشیر خورشه، په خیره.
وعلیکم السلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو کوم غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ مهرباني وکړئ، او که نه غواړئ چې خپل نوم ووایاست، هغه تبصره یا پوښتنه چې تاسو لرئ کولای شئ.
د زنانو فرید احمد دی، د ارمان اوسیدونکی.
فرید احمد صاحب، مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوئ. لکه څنګه چې تاسو موضوع هم تعقیب کړه، دا خبرونه د ازادي رادیو اونیز خبرونو نور بس دی روانه ده، تاسو د دې موضوع په اړه کوم څه تبصره لرئ؟
نه، خو دا پوښتنه ده چې تاسو هر وخت سره د ښځو د حقوقو په اړه خبرې کوئ، ولې دا خبرې نه کوئ چې د 10 کال چې د کفار د لیو جګړه کوله مسلمانانو په شهادت رسول،
بله ډېره مننه. موږ پر دغو ټولو مسایلو باندې بېلابېلې خپرونې لرو. لکه تاسو چې د ازادي راډیو دغه اونیزې خپرونې او نور بحثونه هم اوري، تاسو به حتما زموږ په راپورونو کې هم اورېدلي وي چې ملکي تلفات څنګه وه، او کله چې بمباری کېدې یا پر خلکو باندې چاپې وهل کېدلې، د عادي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه باندې هم موږ راپورونه ورکړي دي، په بمي چاودنو کې او په هدفي وژنو کې د خلکو د تلفاتو په اړه سیلاب یا د ټپی کېدو په اړه باندې هم موږ راپورونه درلودل. په بحثونو کې هم دغه بیلابیل موضوعات راخیستلي دي، خو چون چې تاسو ته معلومه ده چې د ازادي راډیو خپرونې مختص وي او ځانګړې وي په ځینو موضوعاتو ته، او دغه نور بس د خپرونه چې ده د ښځو موضوعاتو ته ځانګړې ده، نو موږ په دې خپرونه کې د ښځو اړوند خبرې کوو، او په نورو موضوعاتو کې لکه د ازادي په څپو کې یا 15 دقیقې خپرونه یا تر شنه اسمان لاندې خپرونه، په هغو کې بیا دا نور موضوعات هم را اخلو. نو تاسو حوصله تر غواړم او هیله لرم چې تاسو د خپلې کورنۍ د شوز سره یو ځای د خپرونې واوري د رادیو لاري، او که تاسو د کورنۍ شذې یا کز ماژغ اوري په خپل هغوی کولای شي چې موږ سره تماس ونیسي او موږ سره خپل نظر هم شریک کړي. موږ تاسو نظر محترم دی. یو بل اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده.
مننه سلامونه نیک هلی احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او تاسو ته.
وعلیکم سلام، ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ مهرباني وکړئ، او که نوم نه یادوئ تبصره یا پوښتنه لرئ هم کولای شئ.
مننه. زلمی افغان یم، د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې.
افغان صاحب ډیره مننه. تاسو د نن ورځې د خپرونې نور بستی موضوع هم واورېدله. که تاسو د په دې اړه باندې کوم تفسیر یا پوښتنه لرئ چې د بشري مرستې چې افغانستان ته ورکول کیږي پر هغه سربیره تاسو اورېدلی دي چې نړیوالو خپلې مرستې کمې کړې، او دوی هغه مهال چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات روان و دوی ویلي دي چې طالبانو هغه ټولې شرایط نه دي پوره کړي لکه هغه وخت چې د نړیوالو سره ژمنه کړې وه. نو په هغه کې د ښځو حقونه هم راغلي دي چې د دوی په وینا یعنی طالبانو دغه حقونه نه دي ورکړي. ستاسو په نظر باندې د مرستو په برخه کې څه کېدای سي چې نړیوال د دغه مرستو څخه لاس وانخلي او طالبان هم هغه حقونه چې افغانان یې غواړي هغوی ته ورکړي؟ زه فکر کوم چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سوه، متاسفانه. یو بل اوریدونکی را اخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
بلې ملالو بشیر خور، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته او میلمنو ته.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو خپل نوم یادوئ مهرباني وکړئ، او که نه تبصره کوئ یا پوښتنه هم کولای شئ.
مننه. خدای پاک خیر در کې. خورجان استفهام شنه اوریدونکو، عبدالحد اتل ما د هلمند څخه.
اتل صاحب سلامت وسی. د دغه موضوع په اړه باندې که تاسو غواړئ چې لمر سره کومه تبصره شریکه کړئ یا د میلمنو څخه کومه پوښتنه لري؟
بلې خورجان، د میلمنو سبا پوښتنه مو کومه او تبصره به خورجان په دغه اړه د سره شریکه کومه. واقعا لکه په خوا په مخ کې کلو کې چې نړیوالو کوم مرستې کولې، بشردوستانه مرستې، هغه دلته زموږ په ولایت کې هم خورجانې ډېرې زیاتې کمې سوې دي. یعنی زموږ په ولایت کې رقم خوندې وې چې مثال د خبرې دغه خیاطي به کولې په د لشکرګاه ښار کې، مثال د خبرې دغه خیاطي دغه د مرستندویو بنسټونو ورته جوړ کړي وه، دا دفترونه بیا به دا خوندې وتللې چې مثال د خبرې بېکاره به وې، بیا به هلته د خیاطۍ په کار باندې بوخت کړلې. مثال د خبرې هغه کارکوونکي وه، هغه خیاطانې چې وې، هغه ښځینه وې خورجانې. نو اوس په دغه څو کلونو کې داسې دوه کاله کېږي چې دغه ډېرې کمې سوې د بشردوستانه مرستې. نو موږ دا غوښتنه کوو چې باید دا زموږ د خوندو سره چې پخوا هغه مرستې کېدلې باید اوس هم ورسره وسي. او بل ملالۍ بشیر خور، دغه مرستې خو ګوره دوی بشر دوستانه مرستې دي. نو بشر دوستانه مرستې چې خورګانې، نو د ښځو خورانو بیا څه ګناه چې مثال د خبرې د حکومت سره خپل دغه لري مشکل لري، هغه د حکومت سره حل کړي. او دغه بشر دوستانه مرستې چې د بشر په نامه راځي، نو موږ خو دې ته ډېر خواشینو یو خورګانې. نو زما په فکر په نظر باندې دا بشر دوستانه نه وي، که چېرې بشر دوستانه نه دلته د خوندې د ازمیر په ولایت کې ستا خورګانې چې مثال د خبرې د کورنۍ سرپرست نه لري، هغه سرپرستي د یو بېچاره ښځې په لاس کې د مثال یو خیاطي خورګانې دغسې په نورو کارو باندې بوختې. نو د دې څه ګناه؟ موږ وایو چې مثال د خبرې دغه مرستې د دغه د سیاست سره جلا شي، نو ازمیر خوندو ته به مخپلاک حقوق ور ورسېږي. او بل د خوندو سمه ملالۍ بشیر خور که ستا اجازه یو پوښتنه کوله.
ولې نه مهرباني وکړئ اتل صاحب.
خورجان، زما ټول خوندو ته درناوی لرم. خورجان، ټول زموږ خوندې د افغانستان خوندې مو د موږ فخر ته کوو. خو یوه د کشر ور په صفات زه دا خوندو ته وایم چې اوس ګوري ته سم داسې مه کوئ چې مثال د خبرې پر حکومت باندې اکثره خوندې د خورجان نیوکې او دغسې. زما خپل په فکر و نظر باندې چې دا غزمیر حکومت دا کم بندیزونه پر اخوندو لګولې دي. اصلي علت دا غدي چې خورجان په اکثر رسنوي کې دا زموږ خوندې د مرزا درناوي ورته لرم. خورجان زما سره د میرمنې خوندې خانه به دي زړه دي یو کشر ور م د یو کشر ور په صفات وتوامه چې مثال دغه نیوکو دغه چې دی پوچ پاش اکثر خورجان د اساس رسنوي لاشه د پنور رسنوي کې پوچ پاش ورته ویل کېږي. نو زه هم اصلي علت به دا وي چې دا حکومت دا د خوندو پر کومو کارو بندیزونه لګولې دي. زه هم چې مثال د خبرې دغه بد نیوکو دغه باندې ونیسي دغه چې د حکومت سره مثال د خبرې مخامخ خبرې وسي و اکثر زموږ خوندې خارج ته تللي نور ملکو تللی دي. مر درناوی ورته لرو باید چې خپل ملک ته راشي. اقم مشکل چې لري مثال د خبرې د خپل حکومت سره خورجانې الو پاسل کې. نو دغه مو خورجانې د میلمنو څخه پوښتنه ده چې اصلي علت یې زما په فکر کې دغه کېدای شي. نو چې دوی څه په دغه کې وایي خورجانې.
ډېره مننه اتل صاحب، ستاسو دواړې پوښتنې مې واخیستې او ستاسو همدا دواړې پوښتنې به له خپلو میلمنو څخه وکړم. سلامت اوسئ او مننه چې موږ ته مو زنګ وهلی وو. اغلی امیل، ستاسو څخه د اتل صاحب د دغه پوښتنې په اړه باندې غواړم چې ستاسو نظر واخلم. ده وویل چې بشر دوستانه مرستې خو د بشر د دوستۍ په خاطر باندې ورکول کېږي، نو نړیوال بیا ولې پر طالبانو باندې شرایط ږدي؟ ستاسو په نظر ولې طالبان کلفتی چې د نړیوالو شرایط ومني د یو حکومت په صفت باندې او بیا به هغوی د افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي؟
مننه کوم. زه هم د دې طرفدار نه یم چې ملل متحد د خپل مرستې د بشر دوستانه مرستې سیاسي کاندي او بلاخره بهاني ولټوي او دا ونه رسي. موږ په داسې حالت کې یو چې تقریبا 2.5 میلیونه خلک چې څنګه سروې شوي شاید هغه هم بیخي زیات وي. زه فکر کوم 15 فیصده خلک اوس د ولږې سره مخامخ دي او د ولږې د عاجل مرستې ته ضرورت لري چې دا مړه نه شي، بلاخره خپل ژوند له لاسه ورنه کړي. دونه شرایط ورباندې سخت شوي دي. نو دوی څنګه د دغه حالت نه دی نه ویریږي او دا ګوري چې موږ په څه حالت کې یو. هر کتو لارې تړل شوي دي، امکانات نشته. په خپل هم حکومتونه چې هغه شرایط چې باید ولري خلکو ته هغسې خدماتو رسیدګي وکړي نشي کولی. نو دغه خلک چې بشري مرستو ته اړتیا لري، ضرورت لري، چې د مړینې سره مخامخ دي، خپل ژوند له لاسه ورکوي. انسان د خپل ژوند د بقا دپاره غذا ته ضرورت لري او دلته خو بې سرپرستي ښځې خو بیخي زیاتې دي او دوی د کار نه منع کړل او په دې باندې شرایط ورځ تر بلې خرابیږي. نو ولې دا ورور داسې وایي چې دا چې دوی منع کړي دي او دا داسې دي او هغه دپاره داسې یو ډېر ضعیف توجیه پیدا کوي، داسې خبره کوي. همدا ښځې وو چې ورسېدل او خپل هغه فکري بلوغ ته ورسېدل، خپل حق او مسؤلیت ګڼه چې د دې هېواد یو مهم د دې ټولنې یو وزر دی او د دې د ترقۍ لپاره زه هم باید پکې صحیح موسم کار وکړم، ځکه بې له دې نه ناممکنه ده چې د دې ټولنې پرمختګ وشي او دا ټولنه څه ولري. نو خو ته اوس موږ ګورو چې دا ناورین په څه حده پورې رسېدلې دی. دا لویه فاجعه ده چې ملل متحد خپل مرستې تمام ورځ اعلانوي چې دا کم شو. هسې هم خو عدالت نه مراعت کېږي یا حقدار ته نه سپارل کېږي هېڅکله. داسې یو شیوه، یو میتود، یو تګلاره، یو سم هغه معلوم نه شو چې دوی غوره کاندي او هغه مستحق ته باید خپل حق ورسوي. تر اوسه پورې هغوی موافق شوي نه دي په دې کې پاتې راغلي دي. او خو بیا هم یعنی که دا کمیږي دا د ټول دپاره د اندېښنې وړ ده. اوس حالات داسې نه دی چې خلک وکولی شي بیا هم خپل ژوند پر مخ یوسي. هر ورځ خلک له منځه ځي خو میډیا دومره فعاله نه ده چې دا انعکاس ورکړي. خلک د ورګې نه د ډېر بد حالت نه رواني شوي دي، خودکشي کوي، مري. اولاد یې کله چې هغه ابتدایي مناسب غذا خو اوس دلته وجود نه لري چې هغه ضرورت د وجود دی. هغه وچه ډوډۍ هغه چې په سل مرضه باندې وجود دی، کمبود د ویټامین پروټین دا پیدا کوي. نور تکلیفونه ته که سوچ په ځمکه ونه لویږي، آتا یو ډاکټر ته نه ځي، آتا خپله ځي یو دواخانې نه یو تابلیټ اخلي لږ درد آرام شي. نو ته فکر وکړه هغه به جدي مریض وي، هغه به تداوي ته ضرورت لري خو د ده په وس کې نشته. نو دا حالت خلک ښه ګوري. سنه ده چې دنیا اوس لکه یو د لاس یو ورغوی دی هغه آگا دی پویږي امازه نه پویږم چې ولې داسې کېږي او د دې طرفدار نه یو د دې سخت مخالف یو چې دوی خپل مرستې سیاسي کوي او په دې بهانه او په هغه بهانه دا په خلکو باندې ودرې په دې حالت کې دا خلک څه وکړي چا ته وګوري حکومت خو هم مسؤلیت نه لري
اغلی امیل ک طالبان دغه ادعا کوي چې دوی د افغانانو په د خیر او شګړې لپاره په حکومت کې راغلي دي او حکومت یې جوړ کړی دی د هغوی لپاره او دوی غواړي هم چې باید په رسمیت وپیژندل شي د نړیوالو لخوا څخه نو نړیوال چې په داسې حال کې چې د یو حکومت چې هغه باید د داخل څخه هم مشروعیت ولري او د نړیوالو مشروعیت هم ترلاسه کړي ولی باید د هغه هیواد له وګړو سره مرسته وکړي په داسې حال کې چې د هغه هیواد یو حکومت چې سرپرست حکومت دی هغه شرایط نه مني چې دوی روباندې شي دي یعنی پښتنه اصلا دلته ده چې نړیوال خو هم بیا خپل شرایط لري نو د مرستو په مقابل کې چې خلکو ته باید لکه دوی وایي چې موږ غواړو چې ښځینه کارمندان یو خلکو ته مرستې ورسوي ځکه چې نارینه په کورونو باندې نسی ننوتلی نارینه نسی کولی چې په کور کې د خلکو هغه شمیر وګوري یا دغه وضعیت وګوري چې آیا هغوی رښتیا مستحق دي ستوکنه باید شوز ته دغه اجازه ورکول سي چې هغه د یو کورنۍ سره خبري وکي او د کورنۍ د شوز ستونزې وګوري چې رښتیا هغه مستحق دي کنه د مرستو بیا به دوی مرستي ورکوي خو طالبانو دغه شوز له کار وېستي نو نړیوال په داسې حال کې چې د هغه لاس په شی تړل سي وي شوز نه کارمندان پر قربانی کښې نه ول سي وي آیا تاسو په نظر د دغه مسؤلیت بیرته د طالبانو حکومت ته نه راځي کیږي
خو راځکی کی اما دا تاوان باید څوک ورکړي هغه خو ټول خلک پوهیږي ورته بار بار په کراتو هغه ورځې نه چې راغلي دي میلیون ځلي میلیارد ځلي دوی ته ویل شوي دي دوی نه کوي اما ملل متحد باید کوشش وکړي چې داسې یو رویه نه داسې یو فشار نه کار واخلي چې دوی متقاعد کاندي ترڅو هغه اساسي حقونه چې د مېرمنې دي او دوی تمام ورځ ناري سوري کوي دوی نه په دا رقم وغواړي چې دوی راضي کاندي هغه شرایط باید په دې کې دي چې دوی باید حاضر شي چې د مېرمنو د تحصیل او د کار حق ورکړل شي او هغه محدودیتونه چې دومره هم لازم نه دي چې په دې باندې وضع شي د دې نه لاس په سر شي خبره دلته ده چې اوس نو ملل متحد هم دا کار کوي دوی دا وکړي دا خلک چا ته وګوري دا یو بشري ناورین دی بشري فاجعه ده چې بلاخره خلک د ولږې نه دلته په دا رقم مري او خلک تماشا کوي بیا څنګه کېږي دوی خو لاره ورک کړې ده کار نشته روزګار نشته دا ډېر سخته ده د دې مره دا به څوک مهار کړي دا به دې دپاره به څوک فکر وکړي دې دپاره به څوک غور وکړي ملل متحد یو رقم موږ نه انتقام اخلي دوی بل رقم اخلي دا خلک چا ته وګوري بالاخره د دې د حل لاره باید یو څوک وکیني په دې باید فکر وکړي دا خلک څه وکړي
مننه ډیره اغلی امیل زبیر ته تاسو ترځم اغلی سیلاب تاسو موږ دا اوریدونکو اتل صاحب خبره واوریدله دوی یو بل پښتنه هم وکړل چې یو وړاندیز و دویل اصلا باید شذې د طالبانو پر حکومت باندې تر انتقاد پر ځای باندې د هغوی سرکښینی او مخامخ خبرې ورسره وکړي او خپل غشتنی قرباني ومني تاسو په نظر آی دغه امکان لري او که امکان نه لري شذو آیا هڅه کړې و چې له طالبانو سرکښینی شذې ولې لارو کوڅو ته په اعتراض کې راووتې ولې دوی له طالبانو سره مخامخ خبرې نه کولې
زه د دې ورور نظر ته احترام لرم هر څوک نظر په خپل دیدګاه شرایط ژوند طرز طریقه ژوند کولو دا ټول موارد تاثیر لري په دې باندې چې دوی به څه رقم نظر ورکوي خوځه ته چې دې ورو ته ډېر صادقانه دا خبره کوم دی من په کور کې مېرمنې لري یا به هغه خپل مېرمنې وي یا به خور وي یا به مور وي یا به برندار وي یا به امه یا به خاله یا به هم نیای چې د افغانستان دغه کورنۍ د همدغو غړیو نه تشکیل شوې ده او د دې نه بهر هم نه ده که چیرې د فعلي واکمنانو د افغانستان میرمنو ته د دې اجازه ورکړې وای چې دوی ورسره کېناستلی وای نو آیا تاسو فکر کوئ چې د افغانستان میرمنې به سرکونو ته راوتلې؟ دا تنه د ما من حیث د ښځې خبرې کوم، دا د ما موضوع نه مطرح کیږي. دلته د ټول افغانستان ولس خبره مطرح کیږي. محترم مور، ته دا ډېر په صادقانه ډول باندې وایم، پورې که زه غږ پورته کوم چې ما ته د تعلیم دروازه خلاصه کړي، آیا زما تقاضا د شریعت مخالف ده که د شریعت موافق؟ قرآن عظیم الشان کې اولین سوره د اقرا بسم ربک الذی خلق په نام ده. ولې زه باید خپل غږ پورته نه کړم؟ اولې زما آواز باید ونه اورېدل شي. که چیرې زه د فعلي واکمنانو نه په ډېر احترام سره تقاضا د دې کوم چې ما ته د تحصیلي نهادونو د پوهنتونونو دروازه خلاصه کړي، زه هم جز د دغه اجتماع یم. ما باندې یعنی په افغانستان کې ټول داسې فکر کوي چې هغه میرمنې چې درس ویلې، هغه میرمنو چې کار کو، بدبختانه او متاسفانه یو ډېر منفي ذهنیت ور سره. زه نه وایم چې په تېر نظام کې به ټول حق د 100% مطابق د شریعت روان، اما 99% د افغانستان میرمنې ډېرې پتمنې او باعزته ښځې دي. هغه 1% هم لا تر اوسه پورې معلوم نه ده. خو زه په اساس د دیدګاه د دغه ورور د خبره تاسو ته مطرح کوم. آیا که زه وایم ما ته د پوهنتون دروازه خلاصه کړئ، ما خلاف د شریعت تقاضا کړي که مطابق د شریعت د ما پیشنهاد ده؟ ورته قرآن عظیم الشان که ډېر واضح او صریح آیت ده، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، واضح او صریح. دلته د نارینه او ښځینه خبره اصلا مطرح کیږي نه، چې د ما فعلي حاکمان ما ته من حیث جنس دوم ګوري او ما ته اجازه نه راکوي. محترم وروره، زما موضوع چې کله مطرح کیږي، زه تنه خو ما هیڅکله هم غیر شرعي تقاضا د نه د اوس نظام نه کړي، نه د آینده نظام نه کوم، نه هم ما د تیر نظام نه درلودله. صحیح، بشری ناورین تنها په ما پورې ارتباط نه لري. زه جز د بشري ناورین یم چې دې تاثیر یې د ما په قشر د ما په طبقې کړی، یعنی په تا باندې. که زه بشري ناورین راواخلم د اقتصادي اړخ ته، آیا تقاعد جزء بشری ناورین ده که نه ده؟ په تقاعد کې خو ښځینه او نارینه دواړه مطرح کیږي. نو ما که چیرې خپل غږ پورته کړی چې ورونو، زما مشرانو، زما حاکمانو، د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت، ته ولې زما د متقاعدینو حق نه ورکوې؟ آیا ما خلاف قوانین نافذه افغانستان که متاسفانه اوس نفسه، آی ما خلاف د شریعت تقاضا کړی؟ که زه تا ته وایم چې تا ولې پخواني کارمندانو ته ټولو ته جواب نه ده ورکړی، آیا ما خلاف د قوانینو تقاضا کړی؟ که زه تاسو ته وایم چې ولې میرمنې کار ته نه پرېږدي چې دوی کار او فعالیت وکړي، که هغه ټولنیز وي، که هغه سیاسي فعالیتونه وي، که هغه نور فعالیتونه وي، که هغه اقتصادي فعالیتونه وي، آیا ما خلاف د شریعت تقاضا کړی؟ نه، هیڅ کله هم نه. تاسو چې هر اړخ ته واخلئ، هیڅ کله د افغانستان میرمنې ته خپل غږ هم چې پورته کوي، دوی که چیرې دوی ته وخت ورکول سوی وای، دوی د حاکمانو سره ناست وای، دوی ورسره کتنه کړې وای، دوی به هیڅکله هم بازار ته یا مثلا د سرکونو په سر باندې نه وای راوتلي، او خپل غږونه به یې په بین المللي سطحه باندې نه وای مطرح کړي. اما بالاخره د دوی هم هغه د زړونو درد دومره ډېر دی چې دوی بالاخره دې کار ته مجبور شول. زه دې ورور ته بل پیشنهاد لرم. ګورئ، متاسفانه او بدبختانه، من حیث یو عضو د دې اجتماع او د دې ټولنې، که زه ناروغه سم، د ما فامیل، د ما عضو چې هغه که ښځې که نري، ما ته اجازه د دې نه راکوي چې زه لاړه سم نارینه ډاکټر ته. صحیح، خو که چیرې زه خپل آواز اوچت کوم چې ما ته اجازه راکړئ چې زه په طب کې لوستې وکړم، ولې ما ته اجازه نه راکوئ؟ آیا ما نه پرېږدئ چې زه لاړه سم یو نارینه ډاکټر ته؟ نو بالاخره زه له بین نه لاړه سم. خو لویترین ناورین هم دا ده، او بدبختي دلته ده چې متاسفانه او بدبختانه موږ له دې نه یو ډېر اشتباه دیدګاه او یو اشتباه نظر لرو. همیشه دا ویل کېږي په افغانستان کې فلانه موضوع چې مطرح کېږي دا د بهرنیو لاسونه دي. زنه وایم اما سل فیصده که ده بحرانه لاسونه نهی ده ده منگ و تاس و خپل کرنی دی چه بیرته گالو ده فیلی و اکمنان و هر خبره ده افغانستان نرمنی ده افغانستان خزی ده افغانستان طول وگری هغه منی اسلامی نظام ده هیچ تو کرسر مخالفت نداری الحمدلله ازال با شکر منگ طول مسلمانانی اما تاسو فکر کوئی هغه میرمنه چې هغه دی یو فامیل سرپرستی درلودله هغه میرمنه چې هغه کار کو هغه میرمنه چې په پوپډیرو سختۍ خپل اولادونه روزلي تاسو فکر کوئی هغه حق دی نه لري چې بل اخره خپل حق او حقوق چې پیژني البته شرعي حق او حقوق نه هغه فیمنیستی حق او حقوق چې نور نړۍ او د نور نړۍ خزي غواړي چې افغانستان میرمنو هیڅ کله هم هغه نه دی غوښتي آیا تاسو دا اجازه نه ورکوئ چې دوی خپل څوک کې یو خپل حق او حقوق د دوی نه وغواړي هیڅ کله هم تاسو ځان سره دا دیګه او دا ذهنیت مم مطرح کوي چې د افغانستان ټول خزي خدای مکړه خدای مکړه هغه د یو نظر او د یو دیدګاه لري چې هغوی به خلتي او د نړیوالو او د نورو دولتونو او د نورو مملکتونو د سیاست قرباني به کیږي زه ډېر متاسفه یم دې ته چې تاسو د مونږ سره ودرېږئ د مونږ د حق لپاره ودرېږئ د افغانستان د میرمنو د شرعي حقونو لپاره ودرېږئ او د هغوی سره لاس یو کړئ زه به یو بله خبره هم ورسره اضافه کړم که د تاسو اجازه یې ډېر وخت ونه نیسم ګورئ هر کله چې موضوع د تعلیم تحصیل د نورو مواردو مطرح کېږي هغوی کې حق اولویت نارینه ته ورکول کېږي نو آیا ښځه حق د دین نه لري چې دا موضوع مطرح کړي چې قرآن مشرف خو ذکر شوی دي ولقد کرمنا بني آدم بنی آدم ښودلی الرجال خو یې نه دي ښودلی نه مختص النساء ښودلی ما ډېر یو جالب بحث واورېدله یو په د مونږ د حاکمانو یو شخص غږېده او زه په دې ډېره متاسفه سومه چې یعنی لا تر اوسه پورې هم د افغانستان خلک او د افغانستان فعلي حاکمان د دوی سره ډېر یو اشتباه نظر ده هغوی وایي چې په بین المللي سطحه باندې یو زنانه ډاکټره نشته مقرم وروره که په بین المللي سطحه باندې نه وي نو تاسو د افغانستان میرمنې همداسې په جهالت کې پرېږدئ آیا هغوی د دې حق نه لري چې د شریعت په الف او بی باندې هم پوسی آیا هغوی د دې حق نه لري چې خپل دین هم د کتاب له روی نه زده کړي نه هغه عرفي دین چې دوی ته اروپا ته چې اکثریت یې داسې فکر کوي پنځه وخته دي مونځ کو بس هماغه اسلام او ته مسلمان شي بس خلاص آیا تاسو دې ته اجازه نه ورکوئ چې یو میرمنه هم د دې کلمې توحید په هغه اساسي او بنیادی معنا باندې پوسی ولی تاسو اجازه نه ورکوئ چې یو ښځه هم په دې پوسی چې بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق ولی تاسو دې ته اجازه نه ورکوئ
مننه ډیره
متاسفانه او بد یو ډیر لنډه تفسیر بل هم لرم افغانستان هم جز دې جامعې جهانی ده افغانستان لری سازمان ملل متحد یا دی جامع جهانی عضویت نه نه ده که چیرې افغانستان کې مرسته کیږي دا خو د مونږ او تاسو ډېر یو عام متل لرو په یو لاس به یې راکړي په یو لاس به یې درته تسلیمو د ما د فعلي حاکمانو واکمنانو نه دا قضا ده چې دوی داسې یو سیاست اختیار کړي هغه په زموږ او تاسو ژبه کې یو متل ده کې نسیخ په سوزنی کباب نو دغه خونه کې دا نه منم دا نه منم دا نه منم دا نه منم نو ټول به زه خپل ځان منم که به دا جامع جهانی او هغه تقاضاوي چې نور دولتونه د مانه لري زه به هغه نه منم ولی تنها په دې ټوله کره د زمین کې افغانستان مسلمان دی د افغانستان خلک مسلمانان دي که عربستان سعودي چې مهد تمدن اسلامی ده البته خو هم یو اسلامی حاکم ده
بله من نه ډیره اغلی سیلاب زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده اوس هم شغلی جلالو فراتوای چې دین اوریدونکو مشت زنګونه وهلی دي د ازادي رادیو اوریدونکو قاری صاحب پښتون زنګ را وهلی دي قاری صاحب سلامونه او مننه چې تاسو زنګ وهلی دي مهرباني وکړئ
ملالی سلامونه امام قبول کا سلامونه می قبول کا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ هغه ورځ موږ پروگرام درلود د ازادي رادیو په باره کې هغه د مشکلونو سره تنویونو تاسو مبارکي ورته خدمت کړی آزادۍ راډیو ته
ډېر زیاته مننه قاري صاحب تاسو مهربانه یاست او زموږ سره مو تل په دې خپرونو کې همکاري کړې ده تاسو زموږ سره خپلې تبصرې او نظرونه شریک کړي دي تاسو موږ دپاره د قدر وړ یاست لکه نور اوریدونکي مهرباني وکړئ په دغه موضوع باندې که تاسو کوم څه ویل غواړئ
خوره کې خبره خدا شده چې زه به لنډه خبره درته وکړم وایي لړن کښې وویل چې ته په ژمي چېرې چې په دوبي را وځې نو بیا لړن ورته وویل په دوبي زه چا پرستلی یم چې په ژمي مې وپرستې دا خبره خو نه واورېدل انشاءالله
بلې و مهرباني
نو خبره داسې ده خوره کې په دې باندې څوک نه خفه کېږي اقتصاد د افغانستان د خلکو هغه بدترین حالت ته رسېدلی که څوک وایي چې وږي نه وي خلک وږي دي که څوک وایي چې کونډه نه لرو یتیم نه لرو خلک کونډې وي یتیمان لري نو رابسو دا د کړکېچ یوه مسله ته دغه کومکونه چې دا جهان راستوي په حساب د بشردوستۍ اول خو ډېر د دوی خپل پر ماشوم باندې مصرفېږي بیا د دوی خپل په د بچیرو کښې مصرفېږي بیا دلته چې راشي خوره کې موږ خبر یو تاسې بله په پوره کې از نه باید خبر موږ په دې ټولو حالتو خبرېږو دلته چې راشي دغه سرویګانې چې کېږي دلته نومونه نه ویشته شي زما خوره کې بیا دا نومونه یو وړی شي هلته هغه کرېداران او ملکان یا پرزن د مساجدو ملایان هم څه ناڅه رول پشکې لري دغه دې هلته لاړ شي په هغه دفترو کې هلته چان پش کوي او د دوی د خوښې وړ نه ویشته کېږي او نور نومونه بېرته لاندې کېږي نو چې د دوی د خوښې وړ چې نویشته شوه خو هغه خامخا کرېدار صاحب نویشته کېږي یا کازوی نویشته کېږي یا ملک صاحب نویشته کېږي یا بل نویشته کېږي هغه غریب لاندې دی زه تاسو ته په اطمینان سره ووایم چې په سلو کښې تقریبا اویا فیصده سرمایه دار وړي دغه کومکونه نو دېرش فیصده مساکینو ته رسېږي هغه هم په یو نبه نه په یو نبه او بله خبره دا ده کله چې پر دې ښځو باندې بندیز نه وو لګېدلی په دې مناطقو کښې په دې قراو قصباتو کښې چې ښځو سروې کول یعنې هره ښځه به د یو چا کور ته را تله دا ښځې چې به عیاتي کول دا کور دې په ښه تراب توګه باندې لیدی هلته بیا قضاوت هم سم کولی شو دا مېرمنو سره به هم غږېدلی شوې نو بیا چې دا ښځې دا اوناشه کشر چې دی خوره کښې دا نه چې ستاسو ته مخه وایم دا یو نوه دل سوزه دي ریقت قلبه دي نو دا چې به هلته ولاړې هغه مساکین دې ور پېښ کړه هغه دې نویشته کړه درته اوس چې دا ښځې بندې شوي دي چې سروې نه کېږي اوس داسې خاص سروې لکه پخوا چې کېدل اوس هغه سروې نه کېږي نو دغه کومکونه وه اړو خلکو ته واقعا نه رسېږي
ډېره زیاته مننه قاري صاحب ستاسو د تبصرې څخه ستاسو نظر مو هم واخیستئ ډېره مننه او اورېدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ یو بل اورېدونکی هم ستا دوی به هم راواخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بلې که تاسې زما غږ مې فکر کوم چې رابطه قطه سوه اورېدونکو د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده زه به یو څو تبصرې تاسو ته ولولم تاسې چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې موږ ته پرېښې دي د عبدالرحمن په نوم باندې یوه تعقیبونکي لیکلي دي چې طالبان تر اوسه هیڅ قانون نه لري نه اسلامي نه اساسي قانون او د دوی د شخصیتونو د فکر له لارې دوی هغه قانون چې پر خلکو باندې تحمیلوي یا تطبیقوي هدا په نوم باندې یو بل تعقیبونکي لیکل دي باید چې نړیواله ټولنه پر طالبانو بندیزونه ولګوي او د سفر اجازه ورلاغوه کړي او د نړۍ مذهبي مشران طالبانو ته په ډاګه کړي چې ستاسې دا کار غیر اسلامي او د اسلام خلاف دی په افغانستان کې خلک باید مظاهرې وکړي دا د خپل شخصي نظر دی اورېدونکو موږ دا خبره نه کوو او د ویلې دي چې خلک باید د ښځو سره یو ځای نارینه هم لاس ورکړي او د دوی حقونه وغواړي او باید هر افغان مبارزه وکړي چې د افغانو ښځو حقونه ترلاسه سي دا د هدا په نوم باندې د یو تعقیبونکي نظر و اورېدونکو د نور بس دې خپرونې له دواړو بیلمنو اغلې اوژې امیل او اغلې مستوره سیلاب څخه ډېره مننه کوم چې دوی وخت وایستي او له موږ سره یې په دې خپرونه کې ګډون وکړ موږ ډېرې پوښتنې نورې پاته هم سوې د مېلمنو څخه خو وخت اجازه نه راکوي د دې خپرونې په راتلونکې اونۍ کې به له بلې نوې موضوع سره ستاسو سره یو او دا خپرونه نوره پای ته رسېږي تر بیا مو پر خدای سپارم